آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو خو اوس په مکړی د دې سات خبرونه ته
د خبرونو لنډیز د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د سولې د خبرو د پیل کېدلو د پاره د کوردی مشرانو غوښتنه رد کړې ده پرون د پاکستاني وقاضي د هغه ملک د پخوانی صدر اعظم نواز شریف د نیولو هدایت ورکړې ده او د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د خپل ملک د آینده سرنوشت په ټاکلو کې هیڅ رول نه لري دا هم د خبرونو تفصیل پرون د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د عراقی کردانو حق پیشنهاد رد کړی دی چې په هغې کې کردي مشرانو موقتا د ریفرنډم د نتیجو د نه عملي کولو او د بغداد سره د مذاکراتو د پیل کېدلو غوښتنه کړې وه ښاغلي عبادی ویلي دي چې هغه یوازې د دغه ریفرنډم د نتایجو باطلول او د ملک اساسي قانون ته احترام مني او بس د عراق صدر اعظم د عراقي کردانو دغه ریفرنډم غیر قانوني بللی او د هغې نه وروستو عراقي قواو د کرکوک د ښار په شمول د کردانو په ډېرو سیمو خپل کنټرول هم ټینګ کړی دی عراقي کردانو ویلي دي چې پرون د زوما په سیمه کې عراقي قواو د دوی په سرتیرو یوه بله حمله هم کړې ده کردي مشرانو په دغه پیشنهاد کې د بغداد د حکومت سره د خبرو د پیل نه علاوه د عراق په شمال کې د کردانو په سیمو کې د عراقي قواو د نظامي عملیاتو د بندولو غوښتنه هم کړې وه له بلې خوا عراقي قواو د سوریې سرحد ته نږدې په هغو کلو او وړو ښارګوټو حملې پیل کړې چې لا تر اوسه پورې د داعش د ملیشو په کنټرول کې دي د عراق صدر اعظم علي بادي ویلي دي چې د داعش د ډلې هغه ملیشه چې د القیام او د رقه په ښارونو کې پاتې دي دوه لارې لري یا خو باید مرګ قبول کړي او یا هم باید تسلیم شي د امریکا د فوج د تخمین له مخې ویل کېږي چې د القیام د ښار په اطرافو کې اوس هم د داعش 1500 ملیشه پاتې دي د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو جنگي الوتکو 1500 ځلې د القیام او د ابو کمال په ښارونو کې د داعش په افراطیانو بمباری کړې دي د پاکستان یو قاضي پرون د پخواني صدر اعظم نواز شریف د نیولو امر ورکړ دا امر ځکه ورکړی شوی چې نواز شریف د فساد په تور محکمې ته حاضر نه شو قاضي محمد بشیر د شریف د مدافع وکیل هغه درخواستی هم رد کړې ده چې هغه به په لندن کې اوسي او په محکمې کې د حاضر لرنه دی معاف شي نواز شریف لندن ته د خپلې میرمنې د علاج لپاره تللی دی د شریف دوه زامن هم محکمې ته ځکه نه دي حاضر شوي چې په لندن کې اوسي او هلته کاروبار لري د ښاغلي شریف لور مریم نواز د پاکستان روانه وزه ډیره خرابه ګڼلې ده د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد باید قدرت خوشي کړي ځکه چې هغه د خپل ملک پاینده کې هیڅ رول نه لري ښاغلي ټیلرسن د منځني ختیځ او د جنوبي آسیا ځینو ملکونو ته د سفر نه وروستو د خبرې په ژنیو کې د لنډ توقف په وخت کې کړي دي د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې امریکا واحده او داسې متحده سوریا غواړي چې د هغې په حکومت کې باید بشار الاسد هیڅ رول ونه لري پرون د په شمالي کوریا کې د بشر د حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو خاص څارونکي د دې خبرداری ورکړې چې په شمالي کوریا د نړیوالې ټولنې بندیزونه به په هغه ملک کې عادي خلکو ته سخت تاوان ورسوي دغه خاص څېړونکي توماس اوجیا کوینتانا د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو کمیټې ته ویلي دي زه په دې باب اندېښنه لرم چې ممکن دغه بندیزونه به وبخي زه په دې باب اندېښنه لرم چې ممکن دغه بندیزونه به په مجموع کې د شمالي کوریا په اقتصادي سکتور ناوړه اثر وکړي او د هغې په نتیجه کې به هغه په مستقیم ډول د عادي خلکو د بشر د حقوقو باندې هم اثر وکړي په امریکا کې د یهودیانو یوې ډلې مذهبي مشرانو د اسرائیل نه غوښتي دي چې په برما د وسلو د خرڅلاو نه ډډه وکړي هلته په زرګونو خلک د برما د حکومتي قواو په تشدد کې وژل شوي دي په نیویارک کې د یهودیانو د ترو مذهبي ډلې چې د بشر د حقوقو سخت ملاتړ کوي پرون ویلی دی چې تقریبا 300 تنو یهودیانو یهودی مذهبي مشرانو د غریزه لاسلیک کړی ده.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ یو مرکه په پاکستان کې د افغانستان د سفیر ډاکټر عمر زاخل وال سره لرو. خو اوس په مکرې د دې خبرونه لومړی رپورت، افغان حکومت هڅه کوي چې د هغه پاکستانی اسلامي ډلو د مشرانو للارې پر طالبانو فشار راوړي چې سولې ته غاړه کېږدي. د همدې لپاره په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د پاکستان د اسلامي ډلو له مشرانو سره کتلې، خو له بلې خوا بیا پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د 15 اویا طالبانو لیست سپارلې چې پاکستان یې باید پر ضد ګامونه پورته کړي. په مکړې په دې اړه د خبریال حکمت سروش رپورت.
کله وی خو افغان حکومت هڅه کوي چې طالبان د سولې میز ته راولي. په همدې لړ کې په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال د مولانا سمیع الحق په ګډون چې د طالبانو ملاتړی بلل کیږي د اسلامي ډلو له مشرانو سره کتلی، خو بل خوا بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پاکستان ته د خپل سفر پر مهال هغه هیواد ته د 15 اویا طالبانو لیست سپارلی چې باید پاکستان یې پر وړاندې اقدام وکړي. کابل شاریان له طالبانو سره د سولې هڅې ستایي او وایي طالبان باید په دې شرط په افغان حکومت کې شامل سي چې د افغانستان اساسي قانون ومني.
خو طالبان هم دا باید ومني، اساسي قانون ومني. که احیانا په دې کې کوم مشکل وي، کال دوه کاله وروسته لکه څنګه چې حکمتیار شوی په دې کې به تعدیل راځي. دا خو د قرآن ټکی نه دی، خامخا به راځي، افغان ټولنې سره برابرېږي، هغه به په عام ډول وي، په اکثریت اعراب باندې به وي.
خو که دغه خلکو چې راته غواړي څنګه چې د حکومتداري کوي انداسې د دوی وکیل کله مخکې چې دوی کول هغه شان نه د دوی لاس واخلي.
د دې لپاره موږ بالکل استقبال لپاره تیار یو، موږ باندې هر کله دا شکریا ادا کوو که چیرته دوی دغه وینې توی اول او دغه عذاب او دغه مشکلات نه لاس واخلي.
د شزو د حکومت فعالان وایي چې په افغان حکومت کې د طالبانو د ګډون په اړه شزو سره اندیش نشته او د همدې لپاره باید د سولې په بهیر کې شزو ته پراخه ونډه ورکول سي.
مدنی فعالان او ځینې ښځې سره داسې پوښتنه پیدا کېږي، داسې یو ډار ورته خپرېږي، ورته پیدا کېږي چې کله که طالبان بیا هم راشي ښځو سره به بیا هغه چلندونه وشي، هغه کړنې وشي چې د طالبانو په وخت کې سویول، او طالبان به د ښځو حقوق ته درناوی نه کوي او هغوی به بیل شرایط لري د ښځو لپاره. نو چې دا خبره ښځو ته د منلو وړ نه دی او دا تشویش باید رفع شي. او په دې خبره کې باید د ښځو ځوانانو سره او هغه ښځو سره چې مدني فعالان دي د هغوی سره کښېني ناستي وشي او هغوی ته هم د سولې په پړاو کې وخت ورکړی شي.
په ورته وخت کې سیاسي شنونکی مشتاق رحیم د طالبانو د هغه لیست په اړه چې امریکا پاکستان ته سپارلی وایي چې کېدای سي دغه لیست له افغان حکومت سره په تفاهم تیار سوی وي، هغه وایي د افرادو پر وړاندې اقدام به خاصه ګټه ونه لري، بلکې پر ځای باید له پاکستان سره پر سیاسي حل لارو غور وسي.
نو بیا عین لوبه مختبی په مطبوعاتو کې د دوی نریټیو یا د دوی هغه کیسه هم داده چې د طالبانو خو مشرتابه په افغانستان کې دی او دلته څوک نشته دی. نو دوی د دې کیسې باندې تمرکز کوي. خو زه فکر کوم دا وري د امریکا د افغانستان حکومت هم فعال ډیپلوماسي درلودل د امریکایانو سره، امریکایان هم اوس غواړي چې په دې عرصه کې اساسي کار وکړي او بنان د خبرې به کفایت نه کوي چې دوی د امریکا د فشار څخه خلاص کړي.
که څه هم د دغه لیست په اړه لا بشپړ معلومات نه دي څرګند سوي، خو ښاغلی رحیم وایي چې په دغه لیست کې به تر ډیره د حقاني شبکې ته ځای ورکول سوی وي او د طالبانو د یو شمیر مشرانو نومونه به راغلي وي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه تل واورئ.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال په دې وروستیو کې د پاکستان د مهمو مذهبي ډلو د مشرانو سره لیدنې وکړې. دا چې په دې کتنو کې د دوی غوښتنې په کوم شرط ورسره مطرح سوي او پاکستان ته د 15 اویا طالب مشرانو د نومونو د ورکړې سوي لیست په اړه څه معلومات لري، امریکا ژغ آشنا تلویزیون د ښاغلي زاخلوال سره په دې باره کې مرکه کړې ده.
دغه لیست چې د 15 اویا طالبانو لیست په نامه باندې یادیږي چې امریکا سپارلی دی پاکستان ته، پوښتنه دا ده چې دا امریکا خپله تیار کړی دی او پاکستان ته یې ورکړی، که دا د افغانستان دولت د امریکایي مقام په لاس پاکستان ته وسپارو؟
په بخښنې سره د دې پوښتنې د ځواب نه معذرت غواړم. فکر کوم چې مناسب به دا وي چې هر وندې اداره په کابل کې دې پوښتنې ځواب ووایي.
خپه پروانه کوي د زمنګ مسائل ډیر شته یو په مجموع کې داسې دی چې تاسو په لند ورځو کې په پاکستان کې د ډیرو مهمو اسلام پالو ګوندونو یا ډلو د مشانو سره لیدنې وکړل چې د سولې په پروسه کې تاسو سره همکاري وکړي څومره هیله تاسو لري چې دوی واقعا کولای شي هغه طالبان خصوصا چې پاکستان کې فکر کوي دی او هغه قانی کې چې تاسو سره د سولې خبره تکینی
خو تفصیلات ته به مشکل وي چې لارښود شې چې ویل شم هغه د دې چې یو عمومی درک زه خصوصا په علماو کې دلته وینم چې په افغانستان کې جنگ ته دوی ورور وژنه وای نو دا یو مثبت تکره د دغه درک څخه په استفاده باندې طبعا زموږ بحثونه روان دي چې څنګه کولای شي چې دوی دې دغه درک عام کړي او طبعا خپل اثر او رسوخ او هم شخصی رابطی او هم د علم د طرف او د مدارس او طرف می رابطی چې طالبانو سره وړي کې چې طالبانو سره لري دا غي طرفه کولی شي چې مثبت رول د غوی په ځانو باندې د صلح طرف ته تشویق دوکې ولري
یو چون تاسو دا غوړې پښتنې چون معذرت غوښته زمونږ ډېری پښتنې په دیاړون باندې دي خصوصا د طالبانو په مسلې باندې ځکه چې تاسو د جمهور رئیس خاص استازي هستی او د افغانستان د دولت یوازنې نماینده او سفیر هستی په پاکستان کې چې تاسو د دوړو دولتونو ترمن په جریان کې نو ځکه لیدونکو موږ ټول غواړو چې تاسو نه واورو دا چې څومره امکانات شته چې پاکستان دقیق همکاري وکړي تاسو بل اخر په مجموع کې د دغه لیست چې سپارل شوی څه معلومات لري
یا هم ماده ویل چې درسته ده چې کوم شاین چې ته ویل هغه مسولیتونه لره ما مګر بیا هم هغه کس نه یم چې دغه معلوماتو برخه کې په اصطلاح د څه یي کامل ولرم او یي شریک لرم زه خپل شخصا علاقه مندې ما په دې کې ده چې څنګه ولې شو چې بیا هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو مشترک مثبت درک د سولې لپاره پیدا شي څنګه کولای شو چې د علماو ترمنځ یو مشترک درک پیدا شي څنګه کولای شو چې دا درک دی په طالبانو باندې مثبت اغیز ولري زما ټول هڅې په دې برخه کې دي د اړیکو خکولو په برخه کې دوه هیوادونو ترمنځ او د لارې نه وازا چې په خپل ذات کې دا مهم دي بلکې په افغانستان کې په جنگ او سولې باندې خپل تاثیر لري نو زما ټول هڅې په دغه ډګرونو کې دي
زاخیل واف صاحب منګه او لیدونکو ستاسو جواب بیخي دقیق واورید او پوښلو کوم ودان ډیر تشکر تاسو نه چې دغه مرکې ته د وخت هم را کور ودان تشکر
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره پزر پوری جامع او بی طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې نوې ځانګړي استازي ویلې هڅه یې دا ده چې په افغانستان کې د سولې امنیت د ټینګېدو او د خلکو د هوساینې لپاره یو اجماع رامنځته کړي رولان کوبیان پرون په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې دی په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره یو فرصت ویني په دې باره کې پام وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری
افغانستان لپاره د اروپای ټولنې نوی ځانګړي استازي رولان کوبیا چې د پنځمې پر ورځ د افغان حکومت د رسنیو په مرکز کې خبريالان سره خبرې کولې ویل چې هڅه کوي د افغانستان د لانجې د هواري لپاره د نړیوال ټولنې سره په ګډه په دغه هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګېدو په برخه کې یو اجماع رامنځته کړي
مای منډیټ اس د سپیشل انوای ویل فوکس اون د ریجنل اند انټرنیشنل ډایمنشن
خاغلی کوبیا ویل د ځانګړي استازي په توګه زموږ ماموریت به د افغانستان د لانجې په سیمه ایز او نړیوال آبادو باندې ډیر پام وي ګند په سیمه او د سیمه بهر د هیوادونو شت چې په افغانستان کې د سولې لاسو ملاتړ کوي دا به زما د ماموریت برخه وي چې د ټولو هیوادو ترمنځ یو اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د سولې امنیت د ټینګېدو او د خلکو د هوساینې لپاره نړیوال ټولنه یو مثبت او جوړونکي حرکت ته سوق
ان پروسپریټي ان یور کانتری
د روپی ټولنې د چارواکي ویل چې افغانستان ته په لومړي ځل راغلی او د خپل سفر په لومړي ورځ د افغان حکومت او د افغان پسخه بهر د چارواکو سره کتلی چې دغه هیواد د راتلونکي په اړه ورته هیله پیدا شوه
I was impressed by a number of things I have heard from the authority
پاغلی کوبیا ویل زه د یو لړ مسایلو پاکله چې لچارواکو خو د بیلابیلو اړخونو او حوزو څخه مې اوریدلی حسول شویم زه فکر کوم ډیره زیاته لیوالتیا د فرصت د کړکې چې ممکن به پرانیستل شي په مخ کې د تاک د پاره شته په اوس وخت کې په افغانستان کې د یو مثبت حرکت د پاره مونږ دغه فرصت د کړکې د پرانیستلو د پاره د هرې ممکنې لارې څخه د ملاتړ د برابرولو هڅه کوو تر څو دا فرصت رامنځته شي افغانستان لپاره د اروپای ټولنې نوي ځانګړي استازي په هغو هیوادو چې په افغانستان کې ښکیل دي غږ وکړي چې د رقم رابطونو په زیادی ګډ کار وکړي. هغه دا هم وویل چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو سره به ګډ کار وکړي تر څو هغوی د افغانستان په هکله خپلو پالیسیو باندې غور ته وهڅوي. د روپۍ ټولنې دغه استازي د افغانستان په تړاو د روپۍ ټولنې د نوې ستراتیژۍ په اړه وویل چې دا ستراتیژي د افغانانو په ملکیت پر مسلو د پرېکړو څخه ملاتړ کوي. هغه وویل چې روپۍ ټولنه به په افغانستان کې د حکومتدارۍ، بشري حقونو، سوداګرۍ، سیمه ییزې سوداګرۍ او د اقتصادي ودې باندې کار وکړي. په دغه خبري کانفرانس کې افغانستان لپاره د روپۍ ټولنې ځانګړي استازي سره په کابل کې دغه ټولنې سفیر پیری مایودان د یو شمېر روپۍ هیوادو لخوا د افغان کډوالو د شړلو په هکله وویل چې د کډوالو سره دغه ټولنې چلند دوه اړخیز و. هغه وویل په داسې حال کې چې روپۍ ټولنې د قانون حاکمیت ته پام نه رده کوله، په ورته وخت کې د دې مسلې بشري اړخ ته هم ډېر ټینګ پام اړولی و. سفیر مایودان ویل هغسې چې په تیرو دوه درې کلونو کې پیښ شوي د غیر قانوني کډوالو د مهاجرت یو غیر منتظره څپه وه چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه یې د ډېرو ستونزو ګواښونو سره مخ کړل. زه دا ویلی شم چې موږ په ګډه دغې ستونزې ته غبرګون وښود، چې موږ دا ګلو چې ډېر سخاوتمندانه غبرګون و او ډېرو غړو هیوادو او دغو هیوادو مدني ټولنې غړو د خپل ظرفیت په اندازه غیر قانوني کډوالو ته هرکلی وویل. سفیر مایودان ویل چې د نړیوالو قوانینو له مخې کله چې په هر هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د پاتې کېدو امکانات پای ته ورسیږي، هر هغه هیواد باید خپل وګړي چې ورستنول کېږي بیرته په هیواد کې ومني. هغه ویل چې افغان حکومت هم په دې برخه کې خپل نړیوال مسؤلیت ادا کوي. د اروپایي ټولنې دغو چارواکو ویل چې سفیر مایودان به د افغانستان کورنۍ چارې او رونالد کوبیا به د دغه هیواد د بهرنۍ چارو سره ښکیل پاتې شي. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوی ځانګړی استازی د رواني سوي کال د سپتمبر په میاشت کې په بروسل کې کار پیل کړی دی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو شمېر ولسی خلکو په یو غونډه کې د دودیزې لوی جرګې د رابللو غوښتنه کړې ده. دغه راز دوی د امریکا له متحده ایالاتو هم غوښتي دي چې د افغانستان په داخلي چارو کې د پاکستان د لاسوهنې مخنیوی وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
وروسته له هغه چې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي دوی اونۍ مخکې د دودیزې لویې جرګې د رابللو غږ وکړ، دا د ولایتونو په کچه لومړۍ غونډه بلل کېږي چې د لویې جرګې د جوړولو غوښتنه کوي. د ګردیز په دغه غونډه کې قومي مشرانو، مدني فعالان او د ولایتي شورا یو شمېر غړو ګډون کړی و. دوی له اوسني وضعیت د افغانستان د ژغورنې لپاره یوازینۍ لار د دودیزې لویې جرګې جوړولو بلل.
د افغانستان جوړول په دا خبرو باندې نه جوړیږي چې ولته جرګه وکړه، دلته جرګه وکړه. د دغه یو قانوني اسناد موجود دی، هر وخت پوره چار کله دا مشکل روغلی دی. دا سالات په ملک روغلی دی، په افغانستان کې روغلی دی. ینانوي لویې جرګې روغلی دی، هر کله چې ینانوي لویې جرګه روشي.
د روان اکتوبر میاشتې په 12مه نیټه پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم یو خبري کانفرنس ته ویلي وو چې له اوسني وضعیت د وتلو تر ټولو غوره لار د دودیزې لویې جرګې جوړول دی. د پکتیا دغه غونډه په داسې حال کې د لویې جرګې د جوړولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د پکتیا په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې طالبانو قوي ډله ییزې حملې ترسره کړې. غونډې ته ویناوالو د ملي یووالي پر حکومت انتقادونه درلودل چې ګنې د خپلمنځي اختلافاتو له کبله په افغانستان کې د امنیت په تامینولو او له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په کولو نه دي بریالي شوي. قومي مشر صوفي حبیب په دې حقلات داسې وایي:
چار جانبه چې یادوي، امریکا او چین او پاکستان او افغانستان یو لس ورې، اته ورې، پنځه ورې پکې ناست، نتیجه یې ورنه کړه. د صلح علي شورا اته کاله کېږي، یو کاله کېږي، یوه طرحه یې ملت ته جوړ نه کړه چې دغه طالبان ملامتي که د حکومت صلح نه غواړي. نو ضرورت دته ده چې د لویه جرګه به هم لکه چې په تاریخ کې ازمایل شوی ده، بیا به یې وازمایو او لویه جرګه غواړو، دا به کوو.
د دغې راټولېدنې ګډونوالو نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا له متحده ایالاتو هم وغوښتل چې د افغانستان په داخلي چارو کې د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول د پاکستان د مداخلې مخنیوی وکړي. دوی ویل چې پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره له امریکا متحده ایالاتو مرستې اخیستې، خو برعکس ترهګر پرې روزي او افغانستان ته یې د جنګ لپاره رالیږي.
د سرحد نه هغه خواته د تمویل مرکزونه دي، د تروریزم مرکزونه دي، دغه ځایونه تمویلیږي، لیدره کیږي، رهبري کیږي او وطن ته رالیږل کیږي. زما د مرګ او شوبله لپاره راول کیږي.
د پکتیا نننۍ غونډې ته په ځواب کې حکومت تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې افغانستان د عزت سیاست پر مخ وړي او په سوله کې ژوند کول غواړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدل یې مه هېروئ.
میرمن رولا غنی په واشنگتن ڈی سی کې د یو ایس آی پی په څېړنیز مرکز کې د افغانستان د میرمنو په اړه اوږدې خبرې وکړې او وی ویل زیات شمیر افغاني میرمنې غواړي چې د خپل ټولنې په سمون او پرمختګ کې برخه واخلي، خو لږ تشویق او هڅول غواړي. په دغه بحث کې د امریکا د کانګرس غړي سوزان ډیویس هم ګډون کړی و چې پوره رپورت به په ګډه واورو.
د افغانستان د ولسمشر میرمن رولا غنی په سوله کې د افغان میرمنو د ونډې په اړه د افغانستان حالاتو او بدامنۍ ته هم اشاره وکړله. میرمن رولا غنی زیاته کړله چې افغانستان په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړې په حالت کې دی.
د افغانستان خلکو په کافی اندازه تشدد زغمل دي، په کافی اندازه بدامنی او په کافی اندازه غیر یقیني حالت زغمل دي. د زغ ډیر تشدد سلسله لا د هیواد لړزي. یوازنی لار چې موږ په خپل ټولنه کې سوله راوستلی شو او هغه ته چې موږ ټولنیز سوله وایو، هغه دا چې د خلکو ذهنیت او کلتور بدل کو او د تشدد له کلتور نه د سولې د کلتور په لور حرکت وکړو.
د ولسمشر میرمن رولا غنی په ټولنیز سوله کې د خزو د ونډې په اړه وویل چې هغه نور په دې اړه قرار نشي کېناستلې چې سوله په خپل ورته راشي.
No longer will they sit down and wait for peace to fall in their lap. They're going to work for it.
بلکې هغه غواړي د سوله راوستلو ته کار وکړي. د متحدو ایالاتو د کانګرس غړي سوزان ډیویس وویل په کار د موږ د خزو لپاره خوندي ځایونه ولرو. حغې د امریکا او افغانستان د اړیکو په تړاو د وی پښتنې په جواب کې داسې وویل:
I think that's part of the commitment that we need to make. زه فکر کوم چې زموږ تعهد د اوږدې مودې لپاره یې چې په دې پوه شو چې اړتیاوې څه دي او د ګډ کار کولو غوره لارې څه دي.
دلاور فیضان صاحب، تاسو د میرمن رولا غنی خبرې واورېدلې د ښځو د نقش په برخه کې چې په سوله کې دوی څه نقش لوبولی سي، تاسو د کوچانو د رئیس په حیث باندې په دې باندې پوهیږئ چې اکثره قومونه په جرګو او مرکو کې ډېر ستر نقش لري، په دې برخه کې تاسو څه فکر کوئ چې ستاسو ټولنه څه نقش لوبولی سي؟
زه دومره ویلی سم چې په افغانستان کې ټول افغانانو ته معلومه ده چې د کوچانو ښځې چې کومې دي، دوی ډېرې زیاتې په وطن مینې په جرګو مرکو باندې بلدې او د دیموکراسي او سمبول دي. دوی کولای شي چې نارینه سره خبرې وکړي. نو د افغانستان په سولې کې د خزو رول، نو مونږ کولای شو دوی سره خبرې وکړو، دوی د کوچانو او خزې په سولې کې رول ته آماده کوو کار وکړي.
ډیر مننه ستاسو وخت.
کور مو ودان، خیر اوس.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د پولیو په یو تازه پیښه کې یو اتمیشتنی ماشومه د واکسین د نه رسیدو له کبله ګزارن وهلې. په کندهار کې تر دې مخکې د پولیو دوه نورې پیښې هم سبسوي وي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د جنوبی زون د کتلوی مافیات رئیس ډاکټر عبدالرشید الکوزی له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د شاولیکوټ ولسوالۍ د المیش په نوم سیمه کې یو اتمیاشتنی انجلی پولیو وهلې چې لوړاندې د پولیو د ناروغۍ پر ضد هیڅ واکسین نه واخیستی. د زیاتې چې په دې سیمه کې د تیرې مې میاشتې راهیسې د واکسین هیڅ کمپاین نه دی عملي شوی او په ټولو ولسوالۍ کې تر 22,000 زیات کوچنیان له واکسین څخه محروم پاتې دي. د زیاتې چې د امنیتي ستونزو له امله اوس هم د سیمې ته لاسرسی نه لري، خو د پولیو مشترک ټیم هڅه کوي چې لومړی سیمې ته لاسرسی پیدا کړي او بیا په بیړنۍ توګه په دې سیمه کې کوچنیانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورسی. بلی خواته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د واکسین د پروګرام یو مقام سید کمال شاه له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په دې اړه خبرو کې ویل چې په کندهار کې د پولیو نوې پیښه د اندېښنې وړ ده. د زیاتې چې تر دې مخکې هم په جنوب کې 15 پیښې سب سوي دي.
په تیرو دوه میاشتو کې تقریبا په دا دوهمه پیښه ده چې شاوید کوټ ولسوالۍ کې رامنځته کیږي. له دې سره په دې سکندر ولایت کې د پولیو فعال ویروس شتون لري او دا د تشویش وړ دی. خلکو لپاره ښه چانس دا دی چې په هر دوره کې خپل ماشومان واکسین کړي او روان کمپاین سره دا په دې خاطر باندې یو ډېر ښه چانس دی او خلک باید دا له لاسه ورنکړي.
شاولی کوټ ولسوالی په کندهار کې لنعمنه ولسوالی څخه ده چې وسلوالو طالبانو په کړی له دولتي حاکمیت څخه د باندې سیمو کې ل تیرې وکال راهسي د خپل ځینو غشتونو د پوره کېدو لپاره د واکسین پر کمپاینو بندیز لګولې. په دې ولایت کې د پولیو د پروګرام یو مسول د نمنو شور په شرط امریکا ژغ آشنا رتول چې د پولیو مشترک ټیم هڅه کوي چې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره خپل تماسونه ډیر کړي ترڅو د پولیو تر غوښلاندې سیمو کې د پولیو د واکسین د عمل کولو اجازه ورڅخه ترلاسه کړي. په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر اتو ته ورسېدی چې درې په کندهار، دوی په هلمند، یو په زابل، یو په کندوز او یو هم په ننګرهار ولایت کې ثبتوي ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
یو تازه راپور شي چې د ښوونې او روزنې وزارت د ښوونکو د استخدام پروسه په پراخه کچه فاسده بللې او ښوونکي د بډو واسطو او خپلوي پر پنسټ ګمارل کیږي. نور تفصیل د لیمینیازی پر راپورټ کې واوري.
میک یادیداری فساد پر ضد مبارزې د سرنې ورزونې ګډه کمیټه وایي د ښوونکو د استخدام پروسه په پراخه کچه فاسده ده. دغه کمیټې په پوهنې وزارت کې د فساد د شپږ دیرسو ډولونو ارزونه کړې چې تر ټولو زیات فساد ښوونځیو ته د ښوونکو استخدام په پروسه کې ښودل شوی دی. د میک په رپورټ کې راغلي چې د افغانستان په پوهنې وزارت کې د فساد موجودیت په ښوونځیو کې د ښوونکو د روزنې له مرکزونو څخه د شاوخوا 15% فارغانو د استخدام مخه نیولې ده. د رپورټ په یوه برخه کې راغلي د هیواد په کچه ښوونکي د وړتیا پر ځای د خپلوۍ پالنې یا نیپوټیزم او بډو پر بنسټ ګمارل کیږي. د میک کمیټي او کمشنر جاوید نورانی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په همدې مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل
دغه نوي استادان چې په دارالمعلمینو کې روزل کیږي په دې فساد ده او جز مسلکي هم دي هغوی کار نشي اخیستی په دې سکتور کې یا تعلیم سیستم کې یا واسطه نه لري یا مشکلات سره مخامخ دي.
یادی کمیټې د ښوونکو د ازموینې په بهیر کې د شفافیت نشتوالی، د ښوونکو د دندې ترلاسه کولو لپاره پیسې ورکول، د ګمارنې فاسد پروسیجرونه، د ښوونکو لورې د تقاعد د دورې د تمدید لپاره پیسې ورکول او جنسیتي تبعیض د افغانستان د پوهنې وزارت د استخدام په پروسه کې د فساد عمده برخې ښودلې دي. دغه راز د میک په رپورټ کې د کتابونو د ویشلو پروسه، په نقدی توګه د ښوونکو د معاشاتو ویشل، د تدارکاتو پروسه، د ښوونځیو په شمیر کې توپیر، د ښوونځیو د تفتیش ټیټ کیفیت او د ښوونیز نصاب د حجم لویوالی نورې هغه برخې یادې کړي دي چې پکې پراخ فساد شتون لري او یا هم د اداري فساد تر ګواښ لاندې دي. دغه کمیټې ویلي د افغانستان د پوهنې د تشکیلاتو پراختیا د کنټرول وړ نه ده او له همدې عمله پکې پراخ فساد شتون لري. د اداري فساد پر ضد مبارزې د سارنې ورزونې ګډې کمیټې د افغانستان په پوهنې وزارت کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره افغان حکومت او د پوهنې وزارت شپږ شپېته وړاندیزونه کړي دي. د ښوونکو د استخدام په پروسه کې د خلکو پراخ ګډون، د پوهنې د سیستم له کیفیت څخه د څارنې لپاره د خپلواکو ادارو جوړول، د پوهنې وزارت د تشکیلاتو او د ښوونیز نصاب کمول، د قانون حاکمیت او لوی څارنوالۍ ته د فساد د قضیې واستول د دغه کمیټې عمده وړاندیزونه دي. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی په دغه وزارت کې د فساد موجودیت تاییدوي او وایي چې اوس هم په افغانستان کې د ښوونکو د استخدام په پروسه کې مداخله کیږي. ښاغلی بلخی چې د پنځشنبې په ورځ د میک د رپورټ په غبرګون په یوې غونډه کې وینا کوله وویل که څه هم دغه کمیټې د پوهنې وزارت له یوې کوچنۍ برخې سره د نمونې په توګه خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی، خو د پوهنې وزارت به د یادې کمیټې هغو وړاندیزونو ته په خپلو پالیسیو کې ځای ورکړي چې د عملي کېدو وړ دي.
قدرمون اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.